روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارځواکۍ اخته دي، چې دې ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي، نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارځواکۍ له کبله تلف شي. خوارځواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ ولې میندواره او شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان ډېر ترې کړیږي؟ څه وکړو چې میندې او ماشومان له خوارځواکۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چېرته د اړیکې وس نه لرئ، موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 1 بله شمیره ده 00 420 112 1 تاسو کولی سئ چې زموږ له واټس اپ شمیرې سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واټس اپ شمیره هم فعاله ده، کولی سئ په واټس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 112 1. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دنده لري، د مهال د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارځواکۍ یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟
مننه کوم شاغلی نویدین صاحب. نو مې تر هڅه ګرام او خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه ترڅو د خوارځواکۍ په اړه خپل نظریات له تاسو سره شریک کړو. خوارځواکۍ چې د پرمختیایي هیوادونو کې لکه افغانستان د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. دا په دې معنا چې څه کم 50% وګړي د افغانی ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارځواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړیږي چې د خوارځواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایي ډول او منځنۍ ډول امیل کېږي. د خوارځواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلک داسې غذا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره په باب پوره معلومات نه لري. دا په دې معنی چې یا هم خلک یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قاچي وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري ترڅو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی وي. او دا د خوارځواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې 15 کلونه کښته وي ډېر لیدل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې 1 کال کښته دي، او په میرمنو کې هغو میرمنو کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې وي، یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدی ورکوي.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پات شي راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، افغانانو سره ډیر سره کار دی، لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارزواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په خوارزواکۍ، البته په شدید خوارزواکۍ یا په مغه اکیوټ مانیټریشن چې ورته وایي په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا تاسو په سترګو هم معلومیږي چې د خوارزواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب، هر څنه څخه د مخه تاسو ته او ستاسو درانه میلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم. استاد دلارې د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم وویلې، واقعا دا یو ډېر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو 4 لسیزو کې رامنځته شوي دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان، یو کرنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې، دا د خوارزواکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم وفرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او 15-15 سلنه یعنی 15 سلنه نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلي، اکثره احصایې دا ښیي، هغه نږدې ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارزواکۍ، شدید خوارزواکۍ سره مخامخ دي، او په هادي خوارزواکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي، تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کیږي هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ رسېدلي.
بله و ډاکټر صاحب غالب، سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولی شي اړیکه ونیسئ او د خوارزواکۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره 2 میلمانه دي، له ویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکلیل دی، او دغه راز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې دغه ډاکټر صاحبانو زحمت ګاللې او زموږ بلنې منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل، بیرته تاسو ته راګرځ مخکې دي چې اوریدونکو اړیکه ونیسي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه په وروسته پاته هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې له مخې خلک په خوارزواکۍ اخته کېږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بې وزلی ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا 3 وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د حتی کافي نه وي، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی هغه ورځنۍ اړتیاوې دې تامین کړای سي. دغه خوارزواکي فکر کوم ډولونه هم لري، او په افغانستان کې دغه 4 میلیونه شاوخوا چې یادیږي دوی وایي په شدید خوارزواکۍ اخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارزواکۍ عمده ډلبندۍ کې راته وکړي ډاکټر صاحب اکلیل؟
ولینه خوارزواکۍ چې ده په عمومي توګه په ټولې توګه پر دغه ډول ویشل کېږي چې کښته درجه ده، یا سفید درجه، بیا منځنۍ درجه، درجه 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 درمنه کیږي. په یوه احصایه کې داسې راغلي دي چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ماشومانو په ډپارټمنټ کې په سلو کې 15 ماشومان چې د عمر یې سره 15 کلونو کښته وو دوی په شدیده یا سخته خوارځواکۍ اخته وه. بل د خوارځواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې بعضې کسان، ځینې کسان داسې باور لري چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بېلګې په توګه یو ماشوم چې د یوه کال وي او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ یا د کانګو او نسناسي په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال یا نسناسه لري، اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې تر یوه کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوارځواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چېرې هم په یوه ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هېڅ لاسرسی خلک و روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نوزکه روغتیایي کلینیکونه نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی او د دې توان نه لري چې په ټول هېواد کې تر پولیو بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسئ. ډېره مننه ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارځواکۍ یا سوء تغذیه په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بده مرغه چې ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شیدې ورکوي او یا هم په ګېډه ماشوم لري یا مینځواره دي. 4 میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو کې دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحبان کوي دغه در سره په دقت واوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو کې سره وصل دی، دغه اوریدونکو ته به ورسو خبرې به واورو، پښتنه به واورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوري
دیمان کبل کې جناب لودین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارځواکۍ په اړه باندې چې زموږ د بحث موضوع د کراته وایي او پښتنه هم کله راي مهرباني
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي جناب لودین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدای پاک دې روغ جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تاسو اشاره وته وکړ، هلمند هم یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارځواکۍ ماشومان پکې ډیر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندکی کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتی ولسوالۍ دي. په دغه مندکو کې بیا اندازې زیاته د خوارځواکۍ خدای خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دی چې مثال د خبرې دغه اوریدونکو مثال د خبرې د ما ځاغ اوري تاسو سره سنې په هلمند کې اکثره کورنۍ اوریدونکو سم محترم د تاسو سره سنې ډیر زیات منوالي د ازمر د هلمند او د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې ما ځاغ اوریدونکو سم محترم یو د خوارځواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په هلمند ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امتیازان چې وینم یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد پالنې ته دوی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي. لودین صاحب محترم دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په گاوند کې مثال زموږ گاوندیان زموږ داسې خلک لرو لودین صاحب محترم چې واته دانې نارینه اولاد هم لري خدای دا به تفدون کوزی په سیګر دی مثال د خبرې چې ما اولادونه ډیر زیاد اولادو ډیرواله ته خوشاله دي خدغه ته پاملرنه مثال د خبرې ډیره کم ده چې مثال ایالونه ډیر پالنګ لودین سم محترم باید سړی هغه خپل وخت طاقت وګوري چې توان لرم چې نه لرم دغه اولادو نو بار په دغه لودین سم محترم په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خراب وي او دغه ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبرې نه نفره لاس نفره ایالداري په کور کې ولري لا دوی د دوه کوزیه د درې کوزیه تلاش کی نو دغه ماشومان چې لودین سم محترم دلته خوردواکي اکثر لوی لامل دغه د خپل په دستورګو لیدلې حال د تمام لودین صاحب چې اصل لوی لامل دغه چې په کورنۍ کې عوامه په هوای نشته د اولاد ډیر ځاپه مثال د خبرې پاملرنه کوي دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نفره دي شپږ نفره دي چې په نس ماري په ګډ ماري بس هغه چې دي دغه مثال د خبرې وی اولاد روزل شي که پالل وی یا پالل شي نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د لودین سم محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي که دوه دانی که درې دانی هغه د شوه ورځې هغه د لس نفرو جواب وایي لودین صاحب او بل د ډاکټر صاحبانو ته مې دغه یوه پوښتنه د لودین سم محترم چې څنګه کولی شي چې مثال د خبرې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته یي ځکه دلته داسې ولسوالۍ شته دا چې ما نومان دروخته لودین صاحب دا د مرکز لشکرګاه ښار څخه ډېرې لرې دي نو که مثال یو روغتیایي مرکز د چا په سیمه کې نه وي څنګه کولی شي چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته یي کوم خوراکي توکي مثال د خبرې بار کو چې دا ماشوم په خپلو پښو ودرېدي لودین صاحب محترم دغه یو غوښتنه مې د ډاکټر صاحبانو ته
کور مو ودان اتل صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ یو بل اوریدونکي هم را سره استډیو تواصل لید د خبرې به هم واورو بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو ستړي مشي ازادي راډیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي کندهار کوم ځای نه خبرې کوي له خار او کله کومي ول سوالینه او تاسو د خبرونه په اړه څه وایي ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي مهرباني کوي پښتنه هم لري مهرباني وکړي
مننه جره شایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنداو سوالي څخه د ټلیفون په کرشه ما یو سلام محترم او میلمنو صاحب ډاکټران ته وایم او ارشاد زهي محمدي صاحب ته په کندهار سلام نوام ول دلپل دا خولیر شایسته موضوع د مشتاک راډیو تعقیبو مر ډیر خوشاله یو جان منل ورور چې تاسو یو ژغ تر وزاره سوی یا داسې محترم ډاکټران طيبان مشته رامل مانه کوي مقصد چې موږ ګټی نه خو دا خبره مشته ډیر د خوشحالي زیری دی خو لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د علم ولایت څخه اشاره وکړل دا د خوازواکی فارون د موضوع ده دلته زمج هم یو د دوستانو څخه یو کښنی ماشين راوستل او چې هغه داسې مرزي درلودله د یلمن ولایت لشکرګا او لشکرګا ولایت څخه راوستلونه نو دا دلته ډیر ډاکټرانو چې ورسوي اصل البته تر چنای شه په خاني پرې دا غو جواب ورکړي وسه پاکستان کوچ تر سوالي دي نو زمج هم داسې غوښتنه ده چې مقصد باید چې د زمج د افغانستان ډاکټرانو نو د جما شومان او پښتنه وکي پر دا کورو باندې وګرځي او بل موږ ول څه خلګم بای شي تر دې راده مقصد دا کوشش وکي چې په داسې ماشومان باندې سر وګرځي او پښتنه نه د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساسي د رادیو څنګه سره نشرات کړو سره نو په ما باندې هغه پښتنه نه سوګل نو چې سره کم کولای شو چې موږ لاسرسي ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چاسو پښتنو کو ډاکټران ته ورسو دلته ته دا یو کو دا یو معلومات چې راتراک نو بس نور ډیر مننه چې موږ ته وخت راک
ښه مننه کور ودان هدف مو دا دی چې له خوارځواکۍ اخته ماشوم سره څه وکړي پښتنه مو هم دا ده کنه
بله بله او محترم اسد الله لودین صاحب افشتنه ورو
سلامات سي محمد اشرف خان چې اړیکه مونږ ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته نور اوریدون کې همسته منتظر دی پاتې شي ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکو چې دغه پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سه پښتنه جواب کوي بیا به د دویمه پښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی اتل سه بل هلمن اړیکه نیولې و پښتنه هم درلو دا او تبصره هم ډیر جالب و زما خوښ شوې اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ارزښت ورکوي اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي ممکن د غستونزم په افغانستان کې وی چې یو لامل په همدا وی چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په دې اړه باندې ډاکټر سیبلانډا تبصره وکي او بیا پښتنه ته هم ځواب ورکړي مهرباني
ډیر مننه ډیر ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتنه وکړه مخکې دا غین زه د ډیرو پښتنو تر شوم صرف غواړم کې شي باس باول کې زه نوم په تماس کې کې ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي، او یو غلط آن د خلکو په پنځ چې دی هغه دی چې د یوازې موږ خوارځواکي یادوو، یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کموالي له وجه چې کوم مشکل رامنځته کېږي. خو اصل کې دا د خوړو ناانډول چې دی یا د غذایي موادو ناانډول، دا موږ کولی شو په دوه کټګوریانو وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې بیولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایي مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او که چېرته دا انډول موجود نه وي نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیادښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې که چېرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیرینی باب او همدغسې د ویټامینونو او د منرالونو، که چېرته دې زیات واخیستل شي یوه برخه دې دی یا زیاته برخه دې زیاته واخیستل شي، هم نانډول رامنځته کوي او هم کموالی دی چې دی چې هغه موږ خوارځواکي مخکې یاده کړه. د نه اخیستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خوارځواکي رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخیستل شي، چې دا هم یو ستونزه ده او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامع اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتلو چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو ناانډول که هغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخي. ضرور پوښتنه وکړه، دا خو ډېر ضرور ده، ځکه د ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډېر ضرور دی، هم د مور د صحت دپاره او هم د ماشوم د صحت دپاره کافي باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه موږ په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکوونکی الله دی، پالونکی الله دی، خو باید دغه توازن باید موجود وي، دغه فاصله باید موجود وي. د ماشومانو تربیې ته، ماشومانو تغذیې ته، د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر ورډې ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو، زه هم په دې باندې د سر موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي، نو دا به ډېر ښه وي. د هر څخه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم دی هغه ونه پیژنو، د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده، اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خوارځواکه دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري، هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري، نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدی شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي، نو هلته دې مراجعه وکړي خپل معالج ډاکټر سره، هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي، او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دوته وکړي چې کېدی شي د پروګرام په
بالې کور ودان. ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. په دې کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو. د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنې کوئ، وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشوم ولرو څه ورسره وکړو، کور کې وساتو، خواړه ورکو او کنه روغتون ته ورسوو؟ تاسو حتماً تبصره اوریدلې وه چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپل ماشومان ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې په خپله تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه دي د ماشومانو د خوړو په اړه باندې، ښه ده چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورور ته چې له کندهار نه اړیکه نیولې له ارغنداب نه؟
لومړی سرار صاحب محمد اشرف خان ته سلامونه وړاندې کوم او ته سلام موسه ته دا وایم چې درمننه یا علاج د خوارزواکۍ په درجې پورې اړه لري. چې خوارزواکۍ په کومه مرحله ته کوم پړاو کې ده، کومه درجه لري؟ که چیرې مثلا خوارزواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي، کېدای شي چې ماشوم په کور کې درمننه وشي، او که چیرې خوارزواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي، نو بیا دا ماشوم اردن چې روغتون ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ مثلا چې خفیفه او منځنۍ درجه خوارزواک ماشومانو ته په کور کې درمننه پیل کړئ. البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې. لومړی سره څه مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي. دا په دې معنی چې که چیرې ماشوم خوارزواک او قی او اسهال ولري، یا نسناس او استفراغ ولري، کانګې ولري، باید ازمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي. بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي، یعنی کالوري ورکوي، او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلکېدو کې مرسته کوي ورکړي. مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول، شیدې ورته ورکول، همدارنګه غوښه ورته ورکول، او تازه میوه او سابه. داسې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن اوسي او دی خوارزواک اوسي، موږ کولی شو د ورځې یوه هګۍ ورته ورکړو. یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو. یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو، یا غوښه چې ښه پخې شوې دا ورته ورکړو، یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو، دا یا هم سابه ورته ورکړو. نو دا مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري، یو نظم ولري. یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړي شي. او که چیرې کوچنی مثلا په سخت خوارزواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړئ.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. یو اوریدونکی بر واخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یې، غږ مرادي خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه. خیر ویسی تاسو ډاکټر صاحب، ستړي مسی ډاکټر صاحب سره غلاس تمام هله لرم چې شوه.
ډیره مننه ورور، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پوښتنه هم درې مهرباني.
مننه. زه علاوالدین خاکساری ما د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه. اندم څه خبرې کوم، بیا د ډاکټر صاحب محترم نه یو پوښتنه او دوه مکم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړله، رښتیا هم زموږ په هېواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او د اچانې د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو، زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارزواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هګۍ او دا شان دا زموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کېږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ هم موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه څه خپل ماشومانو ته نه ورکوي. هغه وخت چې ماشومان بیخي د کاره ولویږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکتران ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټوله دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هېواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارځواکي لمن نور ټوله شي. البته د ټولو مشکلاتو او ناروغیو نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله د هغې او دا ځینې شانې شیدې او دا شانې یاد کړل، نور دا شانې څه شي دي چې موږ تر هغه وړاندې چې روغتون په خپل ماشوم بوزو د خوارځواکۍ لپاره څه شي دي چې هغه د دغه هغوی دې شان سره په څنګ کې ورکړو چې هغوی د دغه درملنه وکړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، په ماشومانو کې دغه خوارځواکۍ د څه وخت نه پیدا کېږي او لومړنۍ نښې نښانې څه شي دي؟
ډېر مننه خاکسار صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډه اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول، خو بیا به تکرار کو حتما تاسو له رادیو نه مخورئ ډاکټر صاحبانو په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکی راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
ډېره زیاته مننه جناب الدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پوښتنه مو هم کوي؟ مهرباني.
ژوندای وسه ډېر مننه. متاسفانه دا تاسو چې کوم شمیر اعلان کړی، یعنی 4 میلیون افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوارځواکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته د همدا خوارځواکۍ په کورنۍ کې بور سره مخامخ کېږي، کله چې د یو مور سره په وجود کې ماشوم یې، هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي؟ څه لارښوونې دي ورته؟
ښه، د غوریدونکو اړیکه پرې شو. د زابلي صاحب خو پوښتنې ما واورېدله، له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنې غوښتنه درلوده. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. مهرباني خبري وکي، وو غاګ مرازي، مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پختون، ستړي مشي غاګ مو زبیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لاندې تبصره وکي کوي او پختنه مهمه مهرباني.
لاندې تبصره خدا د کزما زغ درځي استاد زغ ماته به حساب راځي. لاندې تبصره دا ده خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت دا خوارځواکۍ چې راځي یا سوی تغذیه او ماشومانو ته چې راځي، دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په دې ماشومانو کې خوارځواکۍ راځي. او بله خبره دا ده چې دغه خوارځواکۍ په هغه ښځو کې راځي چې ډېر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي، بیا د دغه مریضۍ څخه هغو ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کېږي، افسردګي هم ورته پیدا کېږي، ژور خفقان هم ورته پیدا کېږي. هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي، هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بله، ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه علامي خو واقعا موږ څه وویل، څه خبره ده. ولیکن دلته دای دی چې په مراکزو کې به بعضې ځایو په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي، نو دې ماشومانو ته که چېرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسان چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب ژوندګي کوي، و هغو ته و هغو ماشومانو ته رسیدګي ډېره ګرانه.
ښه، ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پوښتنه خو نه لرئ؟
پوښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دی پوښتنه مې دا ده، د ډاکټر صاحبان څخه غالب جواب راکړي، که ډاکټر صاحب غالب که بل ډاکټر صاحب نه مې ونه پوه نه شو. دغه خوارځواکۍ په ماشومانو کې مې پوښتنه دا وه چې که چیرې علاج یې ونه شي، څومره خطرناکه واقع کېدلی شي؟ او بله خبره دا ده چې دا خوارځواکۍ په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي، بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه ډاکټر صاحبانو، او سلام غواړم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به بحث سره مخ ته وړو، ځکه دا اوریدونکي منتظر دي چې د دوی د خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پوښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. ښه، کړه د غوړیدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکه نیولې ده انټرنیټ ته سم نه دی یو بل غږ پکې نه دی. وعلیکم السلام مهرباني غږ مرازی
دا لوګین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي شمداسې پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي بل ماشوم ته شمداسې نه کیږي بس همداسې په ژمي کې خو بيخي ډیر رکارد باقي ډیر په دوبي کې خلاصه ده. او په
کوم ځای نه مالی کني ولې تاسو د کوم جې د وضعیت پاړه وایي د افغانستان د کوم سیمه نه مالی کني ولې
دغه په ژمي کې خو بيخي داسې ډیر په دې
ماشومانو ته پاملرنه نه کیږي مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او څو شیبې اړیکه مانیسي رادیو ته غوښی چې ډاکټر صاحبان څه وایي پوښتنې وشوي ډاکټر صاحبانو تر ډیره تقریبا د ځینو اوریدونکو پوښتنې سره یو شان وي. علاودین خاکسار اړیکه نیولې وه ویلې چې کوم ډول خواړه توصیه کوي راځي لږ زره د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو. ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پوښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ شیدې د غراز ترکاری یا سبزی او میوه خو په افغانستان کې غټ شکایت داده چې خلک بې وزله دي خلک نادار دي خلک پیسې نه لري نو راځي د سی خوړو باندې بحث وکړي چې یو څه ارزان وي او یو څه پیدا کول هم آسان وي کوم هغه ډول خوړې دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
مننه لودین صاحب ام اوریدونکو ورونو ډیر په ځای پوښتنه وکړه او ډیر تاسو ټکو ته اشاره وکړه هر څه د مسجد زما څخه زیات نه چې خوړو دي بس داخل شمه مخې دنه خدای د مثال مونږه دي خوړو وو مهم ډلې او پیژنې ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بلل چې دا زموږ اساسو ورځنی غذایی رژیم نه دي خوړو برخه باید اوسي په دې کې غلجات دي غلجات غنم همداسي وربشي همداسي جوار همدې ټول غلجات په ډله کې راځي. حبوبات لکه لوبیا نخود نس ماش دا شیان په حبوباتو کې راځي همدغه شان لبنیات چې دا هم زموږ اساسي غذا مهمه برخه جوړوي لکه شیدې مستې پنیر کوچ همدغه شان غوښه چې د پروتین مهمه منبع ده زموږ اساسي غذا کې باید مهم ځای لري. سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده ضرور ده چې موږ اساس په ورځنی غذایی رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود میوجات چې ډیر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي. دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خواړه دي چې دا موږ اساس او غذایی رژیمونه کې باید موجود وي. دا مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضی ډیر بېوزله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا هانډول نشي ساتلی او په داسې ترتیب باندې یا هغه کافی پوها ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کړو ترڅو وکولای شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نشو. نو بهترین غذایی رژیم کېدای شي په ډېر ساده شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځني غوړو نه ترتیب کو. متاسفانه موږ په خپل ورځني چارې چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ ګورو دو په ډېر په ناډواله شکل باندې غذا استعمالوي لکه تاسو یو ساده مثال وایم یو کور کې چې دا کېدای شي وریجې پخ شوي ورسره ډوډۍ پخ شوي او کچالو پخ کړي دا درې واړه چې دي دا خواږه لري کاربوهایډریټ لري نو یوازې هغه د خوږو برخه پوره کولای شي خو په څنګ کې غوړ او په څنګ کې چې د پروتین دا شیان نشي پوره کولای نو باید غذایی رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ وریجې پخو ورسره یو څه غوښه یې که غوښه نه لوبیا نه خود پکې یا نس پکې واچو نو همدغه شان پکې غوړ وسي یو ترکاري ورسره نو کېدای شي دا موږ غذایی رژیم مکمل کړي او 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 ایا متوازن غذا موږ تاسو ولرو نو محترم اوریدونکو کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې هر کوم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه حبوباتونه دا لوبیا د شیان ته دی غریب سړی غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې ځکه دا کې دی چې دومره پروتین ولري چې دی غوخه ځای ونیسي نو کوشش باید وشي دا درې شیان باید حتمن په غذا کې موجود وي هغه شهم دی غوړ دی همداسې خوږه ده لکه وریجي یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی چې هغه لوبیا یا نخود یا نس دا شیان او ورسره اوبه باید کافي استعمال شي او که چېرته امکان یې دی میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضرور دی
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسې ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تام شو پښتنه هم درلوده په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مورم خوارز واکشي ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارز واکشي دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارز واکۍ په بحث کې او زمين کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارز واکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارز واکۍ اخته شي د عمر تر کوم هدا پورې دغه خوارز واکۍ د ماشوم ملګری وي او کچیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښې دی چې ماشوم لپاره
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه دا خبره رښتیا ده چې خوارز واکۍ په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي په ځانګړي توګه په هغو مېرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي یا هغه مېرمنې چې دوی امیدواره دي یا هغه مېرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي هغه مېرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي مثلا په 15 کلنۍ 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې په دغه عمر کې مېرمن چې دی یا دا خپله د هغې دا تر اوسه نه ده پخه شوې معنی دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي نو دا اخیر پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي نړۍ ته راځي پر هغه باندې لوی او بد اغېز کولای شي او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي د دې رضایي ارتیاوی نظر بوده ده مرمونی تا شاغه پا پخو برکیوی مثلا ترشن و جگه وی یا کنزه بیشکده نوی یا دیشکده نوی تراغه مرمونی ده دی رضای ارتیاوی دیری ذکر چی دا اردوکی غزالات او نور ارگانون یا اعضاوی طول درشت او پرمختق دار کنی تروسه نمی که پخصوی نو دا سی مرمونی چی پا کم عمر که واتسی میدی او بیاورسه امیدوار شي او ماشوم وزېږوي نو دوی خامخا د خوارز واکۍ سره مخ کېږي او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله میرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایي توکي خوري غذایي مواد خوري باید د ماشوم لپاره شي په ګېډه کې دي د هغه لپاره هم باید خوراک وکړه شي دا په دې معنی چې کمور مثلا دغه په څوګه درې ځله سروځي خوراک وي یو ځل باید د ماشوم لپاره وکړي دا یو لپاره کالوري او غذایی اړین څوک برابر کړي او راځم اوس و د پښتنې ودې یو بل څه هغه دا چې د ماشومانو خوارز واکۍ د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېر وي دا په دې معنی چې څوک ماشوم یو کلن څه وي لاندې په دغه وخت کې د ماشوم خوارز واکۍ ډېر لیدل کېږي دلیل یې دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډېر دی دا په دې معنی چې یو ماشوم چې نوی وزېږي د هغه درې کیلو وزن لري او په شپږ میاشتنۍ کې وزن و شپږ کیلو ته رسېږي دا معنی چې دوه چنده عمر کېږي دوه چنده وزن کېږي او په یو کلنۍ کې وزن درې چنده کېږي دا معنی چې د ماشوم وزن نه کېدو یا لس کېدو کېږي نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډېرو غذایي توکو ته اړتیا لري له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کېږي مثلا کله چې ماشوم تشپر میاشت عمر ډیر سوی وی بیا و ماشوم ته کوچنی سر اگی نو ورکوی مثلا شوروا نو ورته ورکوی پټاټې نو ورته ورکوی ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي دا سختي نه دا درانه دي دا د ناروغۍ باعث کېږي په داسې حال کې چې دا سمه خبره نه ده او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینه وو سره منځ خوړه کېږي او کله چې نارینه وو ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یوه برخه یا مېرمنو ته یوه برخه پاسه کېږي چې دا ناوړه دود له بده مرغه په ځینو کلو او بانډو کې تر اوسه شتون لري او بل دا چې بل او کچېرې
ډاکټر سمیر بانی دوام ورکړي تاسو خپل خبرې خلاص کړئ ډاکټر سمیر بانی
مننه او کچېرې سخت خلاص وای کی درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي دا په دې معنی چې یو ماشوم چې په سخت خلاص وای کی اخته بیده منه لري چې داگه وزن ډېر کسه دی داگه د بدن پرسوک دی دا معنی چې داگه مخ پرسیجی لاسونه پښې پرسیجی ګیرې پرسیجی هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر
بله وکولدان ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسې ډیره مننه اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارزواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله یو وژن کې ناروغي ده خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدید باندې ماشوم ولري کچیرته ماشوم ته توجه ونسی درملنه ونشي پاملرنه ورته ونشي ممکن ماشوم وفات شي ځکه یونیسف خبرداري ورکړی ساکل چې کچیرته په افغانستان کې د شته خوارزواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي درملنه ونشي ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د خوارزواکۍ په بحث کې بیا هم تمه ګو د همدغه د خوړو بحث ترازو یو بحث چې ډیر مهم دی غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شې دی مخکې د زینو دودونو یادونه وشوله په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنه کی او دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکي هغه ماشوم ته چې دا هم فکر کوم په خوارزواکۍ باندې مستقیم اغیز لري ځکه د مور شیدې ډیرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي ډاکټر صاحب غالب تاسو په دې برخه کې لاندې اوریدونکو ته وایي او دا بس واضح کړئ چې د مور شیدې تر څو کلنۍ یا څو میاشتنۍ پورې ماشوم ته مهم دي او د ماشوم په روغتیا کې د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري
لوزین صاحب ډیره مننه دا خو ډیر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه د مور شیدې واقعا بدیل نه لري مکمل غذا ده بهترین غذا ده ماشوم لپاره او متاسفانه زمونږ ټولنه بعضې ټولنه کې دا ډیر غلط یا غلط دود دی چې بعضی ماشومان ته زیږیدونه وروسته مور شیدې نه ورکوي یا دا هم موږ لیدلی اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډیر زیات دی ځکه موږ همیشه ورسره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډیر زر مخه کوي سره د دې چې شیدې هم لري زه به ټولو اوریدونکو محترم اوریدونکو ته دا ډیر په زغر د ویل شم چې دا سه هیڅ بل بدیل دی مور دی شیدو دی پارا نشته بهترین غذا دی ماشوم دی پارا نوی زگیدلی ماشوم دی پارا هغه دی مور شیدې دی په اول وخت کې چې کم قند یا موږ ورته وارګ ورته وایو دا چې دی ماشوم دی پارا ډیر زیات ضرور دی هغه یو ډیر زیات مشهور متل یا معقوله ده وای چې په دنیا کې دو قسمه تیلا پیدا کی یو داغه چې په قیمت باندې اخستی شي او بل داغه چې په تینه شي اخستی چې هغه هم دغه وارګي فله چې موږ ورته وایو دا ډیر ضرور ده دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکي ځکه چې د هغه دی قوت باید ګرځي د مور مقاومت ورته انتقالیږي آماده دي دا شو دي نو هیڅ داسې حالت نشته په خو به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري یا د ایډز ناروغي ولري یا زیړې ولري نو دا باید خپل ماشوم ته شوه دی ورنکه خو سازمان صحیح جهان چي دي هغه اوس په دې باندې تاکید کوي حتی که مور ایډز ولري یا مثال توبرکلوز ولري یا داسې نور زیړی ناروغي ولري دا هم کولی شي خپل ماشوم ته شودې ورکړي، ځکه چې د خوارځواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي هغه د دغه ناروغیو په نسبت د هغې خطر ډېر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل فرمودې مطابق، موږ بعضې کتابو کې داسې لیکي چې د اول زر ورځې د ماشوم د ژوند چې هغه د مور د حمل د اخیستو نه تر دوه کلنۍ پورې دې د طلایي زر ورځې ویل کیږي. نو په دې کې چې دی که چېرته ماشوم ته کافي متوازن غذا مور یې وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې که چېرته ماشومان ته متوازن او کافي غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي، نو دا د دې تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته موږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. همدې بحث کې پاتې کېږو. ډاکټر صاحب کلیل، ځینې مایندې البته ممکن شمیر کم وي خو عامه پوهاوی په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیر ممکن زیات وي، دوی د کورونو په چارو کې بوختې وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلوده چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي، مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یو مور ورته رسیدګي نسي کولی. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، هم هغه سبانارۍ ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي، بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کیږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته هغه اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایندې چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا څلور پنځو دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نو ځي په خپلو کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنې شته ډاکټر صاحب؟ دا سپارښتنې تاسو وکړئ خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو میندو ته چې اوس عملا ماشوم لري په غې کې، دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نه وای پیدا وي او تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی به دا وایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب غالب اشاره ورته وکړه، تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې باندې چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده، نه ګرمېدو سره اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي، نو کله چې وزېږي ماشوم و شیدو ورکولو سره اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنی لري چې ماشوم وږی دی، باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چېرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربېره پر هغه باندې ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زېږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
نظر سپارښتنه چې ماشوم کزاړي د معنا چې وګی دی، خو بعد ژړات پرې نږ دي، پر لپسې هر ساعت، ممکن هر دوه ساعته بعد شیدې ورکړي. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه. یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا یې راخلو، د سره خبرې کوو، بیا به خبرونه پای ته سره ورسوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ، که په لانډو کې خپله پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
مننه. رضوان الله محمد دیم د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې. پوښتنه مې ډاکټر صاحبانو دا ده چې مثلا ماشوم خو چې اخته کېږي د یاد مور د شیدو د کموالي د وجه، او یا هم کله ناکله ورته ویل چې د مور د بېغوري د وجه خو د مور په خورځکی باندې داخته کېده عوامل څه شي دي؟ یعنی په کوم عوامل سره داخته کېږي او څنګه کولای شو مخنیوي وکړو؟ علایم څه شي چې اوس مثلا موږ وپوهیږو چې و مور چې مثلا
سلامات سي داسې د خبرونې وخت ډیر کم دی متاسفانه چې د تاسو پوښتنه واوریدل شو. فقط ډاکټر صاحب غالب نه بزهیل وکم چې تاسو تلاند پوښتنه جواب کی بیا به بحث سره پاتې ورسو. ډاکټر صاحب غالب تاسو دغه محمدي صاحب پوښتنه جواب کی وای مایند څو کی چې تر څو غو دوی با قوت او سي قوي او سي تر څو ماشومان قوي ماشومان دنیا ته راوړي.
مننه لودین صاحب لکه څنګه چې منغو ویلې چې ورځوکی عامل عاملونه لري هغه څخه یو عامل چې هغه خصوصا مند دي پاره لکه موږ تاسو سره کافي خوړو نه موجودیت دي یا دا چې کافي خوړو ورته نه مهیا کیږي یا دا چې هغوی مصروفي ماشومان ډیری کارونه ډیری مصروفتونه ډیری یا بیوزلی نه شي کولای مثال خوړه راونی سينو په غذا یا د خوړو په باره کې کافي پوهه نه لري چې څنګه د هغه ماده کې په کم شکل او څنګه د هغه ترکیب سره یو ځای کی او بل نه د کېدای شي بعضی ناروغي د مندي ولري غذایی خوړه خوري خو جذبيږي نه بعضی د کولمو ناروغي دي بعضی امراض دي بعضی ناروغي دي افسردګي د زمنګ اساسو جامعې کې متاسفانه رواني ناروغي هم ډیر زیات دي مندي چې دي د ډیر زیات فشار لاندې سټرس لاندې پریشانی لاندې نو دا هم بعضی ادم د دې لامل کېدای شي چې د مندي اشتیا خراب وي یا مثال افسردګي باندې اخته وي او دوه کافي اشتیا ونه لري او خواړه او ونه خوړل شي نه خې به کمی لکه څنګه چې مخکې ما ویل اکثر د مندي وختان تویدل نه شکایت کوي همدا سي سترګو شاوخوا کې دوه حلقې رامنځته کی تورواله رامنځته کی کسالات خستګي افسردګي وزن کمواله خوب خرابواله او د خپل محیط سره علاقه مندي د دوه کمیږي نو دې په خاطر چې سړی په نورمال شکل باندې کار وکي فعالیت وکي او جامع ته موثر تمام شي نو زما په نظر یو سالم وجود او غوږی لپاره سالم غذا او کافي خواړه ډیر ضروري دي چې مندو ته فراهم شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا خپل میلمنو د ماشومان او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارزواکی ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسول. تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو دا خبرونه لا پسې ښکلې کړه.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال آر دی راوستما وقتا پا کما کما کمال آر دی راوستما وقتا پا کمال آر دی راوستما وقتا پا کما کما کمال آر دی راوستما دخت تکې بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت تکې بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما.